لري. نندرتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات
اقتصادی خیلی زیاد است. خانه کرایی، ماهانه 8000 کرایه میتم. اقتصادی ستونزې مې ډېرې زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم. د کورنۍ لګښت زما له غاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم. سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول. ژړل یې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته. ناس ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و. اوس یې له هغه ځایه منفه کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره:
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې، چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او مېرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول، دا په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن خپله دنده پرېږدي او خپله دندې نه لرې کېږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون دی د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون پارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپله خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو، تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه من اسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې تږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره سم خبري وکړي دي دوی شکایت دا وتی اوس په نارینه او باندې بندیز لګیدلای دا نندارتون ته نه ور پریدینو ځکه د دوی حکومت خوري چې کړي کوم شاین جوړ کړي خنه خرچيږي غوړ دي تاسو بس په دې اکل ولروتي دا په خپل دی وی ټولنې دی وی کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه وارده ولدي
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام باوجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی د کار حق اخیستی ده او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې الاله نفقه ترلاسه کړي چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي آیا هغوی مسلمانان نه وو موږ مسلمانان یو فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو دا خو ونه شو نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله دا ډېر د افسوس ځای ده نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی ځکه چې کنارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي صادرات او واردات کوي هغه چې را نشي ونه ویني پرتلای نه کی د بازار د خوند سره د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نکي هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي څنګه ایرانی شي په پټو سترګو معاملې کیږي په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي نه په پټو سترګو سودا کیږي هیڅ امکان نه لري دا د یو لنو مکل دوا د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې نو نارینه باید راشي په اړه نندرتونو کې شرکت وکي اجناسو ګوري د اجناس قیمت وګوري د هغه مصارف وګوري د هغه سنجش وکي د هغه ګټه ورماندی واچي ترڅو چې تجارت نارینه ته هم یو بازاریابی وسی هغه خپل اقتصاد تخفیف کول ته خپل کاروبار د تخفیف کول د لپاره اقدام وکي لاس په کار شي خپل د وطن صنایع صادرات وکي نور ملک ته او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا سي کوم چې هغه د مشکلات لري اوس فعلاً په کور کې دي کار نشي کولای هغه اوس فعلاً شل رقم مشکلات سره اقتصادي مشکلات سره مخ دي نو د هغه لپاره هم یو خ فرصت به وي د کار لپاره او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي اقدام کوي بل اخر لا ستراول ناراضي نو دلته دا د افسوس ځای ده چې وسنی نظام با وجود دی چې فرصتونه ترې اخیستي دي د لیک فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي دا محدودیتونه هم لګي ور باندې او دا هم پابنديان لګي او دا هم په باندې درای دا بالکل د انسانيت او د بشريت د بقا مخنیوي ده ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو خزه په تناسب باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دا شاته دی یو خزه لاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکړي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی
bale nandartun ta raghli mirmani wai ti dui hijab marat kray la katsanga ti dui ta wail si pa mag dawal bani dui nandartun ta raghli di magar bia ham da che narina ni sirat lai dui ta de kar zamina kama masaida da da khati gilalari wai po korani ki de kur kraya war lagari da de bachu dodi war lagari da khpala nas dodi ur nagwardi tan kalai ur nagwardi aw dui ne pridi dui makhani si په دې ډول چې نندارتونم دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا د رقم پابندي پیلګيږي تاسو څه فکر کوئ ا کوم نظام په دې پویګنه او کاس خلک زوروي
دا خو په کل کې اس زورونه ده که زورونه نه ا کوم نظام په دې باندې پویګي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سا جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دا کورنۍ نفقه راوړون کې یو خزده په دې باندې حاکم نظام خسره خلاص ده که ما مر کړای که تا مر کړای که جمهوریت مر کړای که امارات مر کړای که مجاهدین مر کړای که شوروی مر کړای خو ایمان لري نه مر کړی دراته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکم زه اسمان ته خلوازه ونی سب تیرا تراکه مېرمانی وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده داسې څه دي کړی ده دا یې تا په لاس کې نه ده دا څه د قدرت نه لري ته پیغمبر نه یې تا ته دا امکانات خدای نه درکړی چې داسې وکړي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرېږده چې خزه کار وکړي زحمت په واسي دغه زورونه بند کړي پلیز د خدای هغه پری دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده. خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوي قیدات ورته وزکوي. دا خو هسې ځورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل. نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمن نیازی په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
الهی نظام ستا الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بل اخره سحر کیږي. او همیشه وایي زمستان می گذره تر ایشیایی به زغال میمانه، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، برته به پسرلی سي، برته به اوړی سي، برته به موږ تاسو لا صبح خلاص خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي، نا امیدي کفر ده. نا امید کیږي ما، ناهیلي کیږي ما، او هیڅ وخت آرام مکنی. د خوځښت حالت کې اوسېږي. کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مکوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راوسته د بس قرار ورته کینو، نه پکې نستلو باندې نه کیږي. خور مې خوځښت کوه، حرکت دې که په وسه نه ده په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي. دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید نا امید نه شو.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ام چې دام قربان مسم شه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمې بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون تر اخره پورې. بله تنها صاحب مختر دې سي پانتون ته لاړ شي او دې پانتون په اړه راته وست د مدرسې د دورې راته وست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لري ترې
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده او استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو که یو نه و بل به وو که بل نه و بل به و نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وان سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیګ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو هم دغه څه تجربه لري یو کنه
او بالکل دا یو تاسو عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکل قانون دی چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالات ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهل او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسې کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوی دی پایلې هغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دی ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي که داسې کولی شوئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول علاقه د ماده طبي علوم سره کته مغه نور کیسه مرسلری خو طبي علوم سره د علاقه پم دی و چې سړی پختنه پکې کولای شي
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخښه ودا سیمه لمی چې لا پایل مهم ساينس خوښو
او بیولوژي د څه شی و چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار اسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یاه مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدی جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غوډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړاندې پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسل لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېر جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول توپک او چاړو او هل غټه کولو نو ما ویل چې دا چې د تاسو چاړو هم نه یي توپک هم نه یي چم نه یي او په سوله ایز ډول یو ساته غواړي پرې کې دی یو خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخو ما ته ډېر جذاب و د سیستم تولاړه خواندی ته ما د موږ استاد د فزیک څوک بسم الله خان نو میدو ک ژوندۍ خدای دی عمر ورې کې مړی خدای دی او بکی ډیر ښه انسان او ما پختنه نو ک چې استاد همیشه به ما ته وخت را کو چې پختنه وکم بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت هم چې او چلی پرسون نه دوري یعنی همیشه به ما پختنه کو ځکه ما ډیر پختنه کوله به ما ته ول چې چلی ځکه چې د پیډز له مدرسې راغله ته ما ته ول چې دغه مرته چې د ځلان د وړانګې دغه پروګرام ما واوریدو او دغه سی یو لیزر کشف شوی دا به د کوم مسلک مربوطی بیا ته ویل چې دا خو فزیک ته کنه اندازه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیک سکلته بیا نو هغه علاقه د ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځي لوسته ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس وکړ څه هم دوستانو ډیرو خپل خپلوانو واته پلان مې خدایو بخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکومت ما خسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره ستا په هغه حکم کې قاطع لیکل شوی چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له ساينس نه تبدیل نه سم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول د ځکه کار سره چې څوک باید چې په دیاړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سره ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به شپړل کېدی
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک لولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي یو کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وو بکی ما مور او هغه ما ته ویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډیر ښه خلاصې ده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل سوی ده، کیدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوی و، او دغه شی حالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه مغ چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی ریری جالب دی. اقا داده چی اول مو خو چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو، نو مو گامه شده دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وار خپل پلار سره ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه را ایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد براتو تدریس پیرا کول، درس پیرا کول، خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شاید یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول سو چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیم خانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې، نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس په هر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالم د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خواني انداز کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سر را جوړ سو، منظم سو، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوګو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه او نه 9.5 زره سوې، بیا به غواړي چې نه 8.5 زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عام ده. همدغسې مثلا د خپل کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه قدرته هم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه هغه چاره وسه مخته بیا هم که څه هم یورو په ماش نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زور ته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسه، کوشش وکړي چې ټول راسه، تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خو مې لیکنې کولې، سرګرمي وراته پیو شي به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلای دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوسه پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
Mama, mama, papa, panini, sa, sa, nini, papa, nini, papa, mama, papa, mama, 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 Osmani
gaata
mata mata jam mata mata jam dasrol bon gapin raakh mata sheen raakh Osmani gaata mata sheen raakh Osmani gaata
hasani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat وصل راس
سرگدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرگدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګل
مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن راک Osman gaar mata sheden raakai Osman gaar
sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni sa sa da da re re sa sa ga re sa ga ga re sa sa da da pa da da re sa sa da da pa pa ga pa pa sa da
Kabul da kulu katti phaya Kabul da kulu katti phaya Zumaya diri da pahmashin ki pahon Zumaya diri da pahmashin ki pahon Mata mata jam Mata mata jam mata mata jam dasro laboan gabin rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur
sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa
Sa re sa ni pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re
ni re sa
Dakandahar شین ارغندا ته کندهار شین ارغندا ته کندهار شین ارغندا کلار می وسو کال پتا تیروا کلار می وسو کال پتا کی تیروا ماتا ماتا جام mata mata jam mata mata jam dasola bovan gabindrak mata chedin rak osman ga